السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوی فرشتن دا برازي او نن په دې خبرونه کې د گوشت ګلون په مسایلو باندې باس کیږي او په دې ناروغي باندې خبرې تر کیږي چې د غوګونو او د ستونی دردونه ولې رامنځته کیږي، د رامنځته کېدو عوامل او همدارنګه د مخنیوي لارې چارې. تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه: ولسمشر اشرف غنی د یو رسمي سفر په مخه د متحده عربي اماراتو پلازمینه ته رسیدلی. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګنې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی، او پاکستان تایید کړی چې 9 وګړي د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر 2 جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. بشپړ خبرونه: ولسمشر اشرف غنی د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسېدلی. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاهد ال نهیان سره وګوري، او د دواړو مشرانو په حضور کې به د افغانستان او متحده عربي اماراتو د ګډې اعلامیې د خپرېدو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. تمه ده چې دا تفاهم لیکونه به د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژي، کلتور او ورزش په برخو کې وي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د قیصر ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حملې وکړې. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان ترین یورش ازادۍ راډیو ته وویل د حملې د سهار تر 4 بجو پورې روانې وې، خو نوموړي د جګړې د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده.
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما تانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفین درگیر از دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
لدې مخکې د فاریاب په ولایتي شورا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په ارکلک کې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو 40 سرتیري وژل شوي او 40 نور ټپیان او اسیران دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتی چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګنې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه یوازې د امنیتي ګزمې او د ښاغلي ضعیف د کور د ساتونکو ترمنځ لفظي شخړه وه. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې ښاغلی ضعیف په بګرامۍ کې په خپل کور کې کلابند کړی دی. ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و، خو وروسته له دې چې له ګوانتنامو زندانه خوشې شو په افغانستان کې استوګن دی. د بغلان امنیتي چارواکي د بغلان سمنګان ښار د لوی اوبخې د بغلان سمنګان د لوی لارې د امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو د امن نظم د لوا درستیزوال ډګرمن محمد نبی وایي د شاهین په نوم د عملیات د شنبې پر ورځ پیل شوی او اوسمهال په چشمې شیر او د دې لوی لارې په اوږدو کې په پرتو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې شته روان دي. ښاغلي نبی په جګړو کې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دولتي ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې ښه پرمختګ کړی دی. لا ازادۍ رادیو خبرونه اوري. یو تازه خبر شوی لیست ښیي چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر 2 جماعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د 3 او 20 کلونو ترمنځ وو. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او 40 نور ژوبل شول چې د ځینو حالات نازک ښودل شوی. د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو د کورنیو لخوا خپره شول، د 40 نارینه وو او 40 ښځو نومونه لیدل کیږي، مګر د 2 قربانیانو نومونه نشته. د نیوزیلند صدراعظم جسندرا اردن وویل دا رسمي لیست نه دی او ترڅو چې د قربانیانو د پیژندنې بهیر بشپړیږي اعتبار نه لري. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې 9 وګړي د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر 2 جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. د یو پاکستانی نوم میانایم رشید ښودل شوی چې 50 کلن و او د برید کوونکی د بی وسلې کولو هڅه یې کړې وه. خدای او د طلحه په نوم 22 کلن زوی یې دواړه ووژل شول. نوموړي ته د پاکستان صدراعظم د ملي قهرمان لقب ورکړی. په نورو قربانیانو کې د افغانستان، بنګلادیش، ترکیې، سعودي عربستان، مصر، اردن، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي شامل دي. وروسته له دې چې د ژړو اسکټو نهضت د پاریس ښار په شانزلیزې واټ کې بیا د اعتراضونو لړۍ پیل کړه، د فرانسې حکومت نن په دې سیمه کې د تصفیې عملیات پیل کړل. د ژیړو اسکټو په اعتراضونو کې له څو اونیو وقفې وروسته پرون په دې واټ کې یو ځل بیا اعتراض کوونکو بانکونو او مغازو ته اور واچاو. د دې واټ قیمتي مغازو، رستورانتونو او بانکونو نن د هغو زیانونو ارزونه پیل کړه چې د اعتراضونو پر مهال د اور لګېدو په پیښه کې زیانمن شوي. د نړۍ دا پرتمین واټ پرون شنبه یو ځل بیا د اعتراضونو